تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساینسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بینظما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي؟
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې یاورې زه نورګل شفق یم. همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولې ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغه وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شي.
ریاض درمل یم، د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپلې لومړۍ زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته. اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتنه.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی یم، عمل ته لاړ لوی شوی یم. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسیده. بیا له هغې وروسته چون تاسو پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دي نه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خصوصا د افغانانو لپاره چون اقتصادي حالت د اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه یې هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوم، یو شرکت سره دار سمو وګالل. دغه ځای سختیانه مشکلات د خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله مې کلوې تلې پاسې دلې روانم حوصله مې کلوې تلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې.
خو ملګرو، ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی او د خلکو په هغه دغه تیګه کې خودا خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو او ازغیو پروا و نه کړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره
کرل په عشق لا سونا.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوره
سونا جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپو کې اوبا راوړو لغرا لالونه مکرل په عشق لا سونا.
دوستا دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپل لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو، د یو محصل په اسمانه هغوی زما دا وړاندیز ومانم. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیه په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال، چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم په نورو هیوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو، بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو دا کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته اماده کړم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لرې کړي. بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو، هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې، د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو له ډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډېره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف چې دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اسراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو. هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو، دا به په دې نوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو، کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو، ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه، چاپیریال ساتنه سمانه. پاکې اوبه په دې معنا نه دي چې د کوی لاندې چې کمی اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوی په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی. خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیمن په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو، په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو، تر څو د خپل هیواد
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته رسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره خاغلی درمل زما د دې پوښتنې په جواب کې وکړه چې و می پوښت لژوند د دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا زم دا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو مالو مخکې نه هدف درلود، اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنی که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم. ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي، سړی بعد له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرننګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز، نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي. زه هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظ، د ساینس د لحاظ، د ټیکنالوژي لحاظ ټول وروسته پاتې یو، په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زه وایم چې ژوند مشکل نه دی او کسړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کول.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، پلو بچو تا کتاب ورکا، ورتا په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی خستا لدی نازک ګلاب نه انسان.
پر اختیار هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکی او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسو په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. بریا مو په برخه.
تماشے تے جہان راشی دا وطن دا سی گلالے جوڑ کا لو چھڈو ڈے اوخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے سانتا سے جوڑ کا.